قدرمنو دوستانو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې سویز فرشته جلال زیما او د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به چې تر 2 بجې پورې ده، تر ډیره حده تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوو. په دغه مجله کې هر اونۍ پر کلتوري او فرهنګي مسایلو بحث کیږي. د شعر او شاعرۍ علاقمندان که تاسو یاست هم په دغه مجله کې تاسو ته لپاره ډیر څه شته. خو د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. جان آقا الکوزای به د دې ساعت مهم خبر وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په فراه ولایت کې د چهارشنبه د ورځې خونړۍ حمله غندلې. د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي پیلوټ وژل شوی او د نړۍ شپږو طاقتونو او ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو نوی پړاو پیل کړ. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په فراه ولایت کې د چهارشنبه د ورځې خونړۍ حمله په کلکه غندلې ده. امنیت شورا وایي د افغانستان ملکي خلکو ته د طالبانو، القاعده او نورو وسلوالو لخوا د ګواښونو په اړه سخته اندېښنه لري. له بلې خوا د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسین په فراه ولایت کې د چهارشنبه ورځې حمله چې له څلوېښتو زیات کسان پکې ووژل شول په کلکه وغندله او د افغانستان له حکومت سره یې د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. رازموسین په یو بیان کې چې پرون د ناتو په انټرنیټ پاڼه کې خپور شو ویل د فراه د محکمې پر ودانۍ د بې رحمانه برید چې ګڼ ملکي افغانان پکې ووژل شول په کلکه غندي. ده زیاته کړه چې دا ډول حملې په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دي. پاین حال کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د چهارشنبه ورځې حمله یوه ډله ایزه وژنه بللې ده. جمهور رئیس کرزی وایي دا مهال چې افغان حکومت د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت اخیستی او د ګڼ شمېر بېګنا افغانانو د خلاصون امکان برابر شوی، طالبانو د دې هڅو د بدنامولو لپاره په فراه ولایت کې ملکي افغانان قتل عام کړل. جمهور رئیس کرزی په طالبانو تور ولګاوه چې د پردیو په لاس په هغې لوبه کې راګیر دي چې هر عمل یې د دوی د خپل شعار نافی ده. یو امریکایي پیلوټ د چهارشنبه په ورځ هغه مهال مړ شو چې اف شپاړس الوتکۍ د افغانستان په ختیځ کې نسکوره شوه. آیساف په یوې خبر پاڼه کې ویلي د الوتکۍ د نسکورېدو ځای معلوم کړی او د پیلوټ مړی هم لاسته ورغلی خو د پیښې ځای نه دی ښودلی. آیساف زیاتوي د الوتکۍ د نسکورېدو په اړه تحقیقات پیل کړي خو لومړني راپورونه ښیي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو فعالیت نه لیدل کېده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ شپږو طاقتونو او ایران د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د قزاقستان په الماتی ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې مخکې چې نن جمعه پیل شوه د احتیاط او خوشبیني څرګنده کړه. د ایران جکپوره مرکچی سعید جلیلی وایي د خبرو د بری امکان په نړیوالو طاقتونو پورې مربوط ده چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د ایران حق باید ومني. امریکا، چین، روسیا، فرانسه، انګلستان او جرمني چې د 15 جمع یو هیوادونو په نامه یادیږي له تیرو 15 اونیو راهیسې له ایران سره په الماتی کې دا دوهمه غونډه ده. په لومړنۍ غونډه کې 15 جمع یو هیوادونو وړاندیز کړی و که چیرې ایران په لوړه کچه د یورانیم غني کول وځنډوي یو لړ اقتصادي بندیزونه به ورباندې نرم کړي. دا خبره په داسې حال کې کېږي چې اسرائیلو خبرداری ورکړی که چیرې ډیپلوماسي او بندیزونه د ایران د اټومي پروګرام پرمختګ بند نه کړي دوی به د ایران په اټومي تاسیساتو بمباري وکړي. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن ازبکستان ته لاړ شي. لافروف به په تاشکند کې د خپلواکو همګټو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. لافروف ترکمنستان ته هم سفر کړی و او هلته یې د هغه هیواد له جمهور رئیس قربانګیلی بردی محمدوف سره وکتل. راپورونه وایي چې په اشقآباد کې د نوموړي خبرې اترې په نړیوالو امنیتي مسلو او دغه راز د کسپین د سمندرګي پر غاړه د پرتو هیوادونو ترمنځ د طبیعي زیرمو د ویش په ستونزو متمرکز وي. لافروف دغه راز د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید میردوف سره هم خبرې وکړې. جنوبی کوریا غواړي که کاریګر له خطر سره مخامخ شي له شمالي کوریا سره د کایسونګ له ګډو صنعتي تاسیساتو څخه به خپل کاریګر وباسي. دا خبره د جنوبی کوریا د یو کېدو د چارو وزیر رویو کیل جی د جمعې په ورځ د بهرنیو رسنیو خبریالانو ته په سیول کې وکړه. نوموړي دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه کې تاوتریخوالی زیات شوی او شمالي کوریا په روانې اونۍ کې د جنوبي کوریا کاریګرو ته اجازه ورنه کړه چې د کایسونګ صنعتي تاسیساتو ته داخل شي. په یو نوي خبر کې ویل شوي چې د کایسونګ په صنعتي تاسیساتو کې د شمالي کوریا 350,000 کارګر نن خپل دندو ته نو حاضر شوی. د جنوبی کوریا د یو کېدو د چارو وزارت وایي د شمالي کوریا کارګر په دې هیواد کې د دهقان د ورځې د رخصتۍ له امله کارونو ته نه دي تللي. شمالي کوریا د غراز د اټومي احتمالي حملې په شمول د امریکا په متحده ایالاتو او جنوبی کوریا باندې د حملو ګواښونه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د هسپانیا په مرکز مادرید کې د شمالي کوریا د ګواښونو په اړه وویل:
I think they have gone too far in their rhetorics.
زه فکر کوم شمالي کوریا په خپل څرګندونو کې زیاتۍ کوي او زه اندېښمن یم چې دغه حالت په اړه د هر ډول غلط قضاوت او غلط محاسبې له امله د کوریا په ټاپو وزمه کې د غوښتنې په خلاف کوم بحران رامنځته شي، دا به ډېر جدي او عواقب ولري. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د شمالي کوریا ګواښونه رښتینی او څرګند بللی دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ساعت 12 بجې او 15 دقیقې سوې. درنو دوستانو، تاسو ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر یوې بجې ده. په دې خبرونه کې به لکه څنګه چې مخکې ویل، تر ډیره حده د ازادي راډیوي مجله خپرېږي. په دغه مجله کې تاسو ته د فرهنګي خبرونو په شمول د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه او د ادبیاتو او د شعر و شاعری او د دغسې نورو ټولو مسایلو په ارتباط خبرونه خپریږي. نو که تاسې علاقه مندي لري د ازادي راډیو اوري خود خبرونې، اول رپورټ مو د ملګرو ملتونو د سازمان یوه وروستۍ اعلامیه ده چې په فرا کې د حملې په ارتباط خبره سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په فرا کې د چهارشنبې د ورځې حمله په شدت غندلې ده. امنیت شورا وایي د افغانستان ملکي خلکو ته د طالبانو، القاعده او نورو وسلوالو لخوا د تهدیدونو په اړه سخت اندېښنه لري. د بلې خوا د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په فرا ولایت کې د چهارشنبې ورځې حمله چې تر 50 زیات کسان یې ووژل په کلکه غندلې او د افغانستان له حکومت سره د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. راسموسن په یو بیان کې چې پرون د ناټو په انټرنیټ پاڼه باندې خپور شوی و، ویلي چې د فرا د محکمې پر ودانۍ دغه بیرحمانه برید چګر ملکی افغانان پکې او جلسول پکله کړندې د زیاته کړي چې دا ډول حمله په هیڅ صورت د توجه وړ نه دي. د جمهور رئیس حامد کرزی له دفتر خبر سوي اعلامیه وایي چې یو هیئت فرات استولې تر څو دغه پیښه په ارتباط تحقیق وکړي. د افغانستان جمهور رئیس په فرا کې د وسلوالو طالبانو د چهارشنبې د ورځې حمله ډلهیزه وژنه بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په فرا کې په حمله کې تر 55 زیات کسان وژل شوي دي چې په دوه کې زیات ملکی خلک دي. او د فراد ولایت د محکمې پر ودانۍ په دغه حمله کې د محکمې قاضیان او څارنوالانو په شمول ملکی خلک وژل شوي دي. دا اوس را سره له کابل د ملګرو په کابل کې د یوناما ویان د نظیف الله سالارزی صاحب د ټلیفون په لاین کې دی. سالارزی صاحب، د ملګرو ملتونو سازمان مخکې داسې ویلي وو چې دوی په د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو لپاره خوشبینه دي. تاسې اول په دغه فرا پر پیښه باندې خپل عکس العمل څرګند کړئ او بیا په دغه مسله باندې خپل نظر ووایاست چې د دغه سي حمله به د یوناما او د ملګرو ملتونو د افغانستان پرته بعد د ملګرو ملتونو په ماموریت باندې څه اغیز ولري. البته د دوی د دریت
په اړه مننه سلام په وړاندې کول سره د فرمې ملتونو په افغانستان کې د هغه امر چې یو ورځ د مخه د فرا په ولایت کې ترسره شو په جدي توګه غندي چې په دې کې ډېر شمېر افغانان بشوي دي او تقریبا تر پاس سل تنه هم پکې ټاکیان شوي دي. ملګري ملتونو په طالبانو باندې یو بار بیا د سره غږ کوي چې هغه خپل هغه وای تیر وای نه او ته په بشپړ ډول درناوی کوي چې پاتې د ملکی وګړو په ساتنه باندې ټینګار شوی دی او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې په ځانګړي توګه په دې مسله باندې ټینګار کړی دی چې یعنی هغه څوک چې په افغانستان کې ملکی وګړی دی د هغه په تاریخ کې فکرونه کوم جنجال یا بحث موجود وي، نو ځکه د ټولو ښکېلو اړخونو نه دا غوښتل دي چې د بشري د نړیوال قانون پر اساس باندې د ملکی وګړو د ساتنې په برخه کې ټول خپل هڅو ته دوام ورکړي او د تبعیت هغه خپل دنده چې دا هغه تر سره کړي. د بشري قانون پر اساس باندې، نړیوال بشري قانون پر اساس باندې ملکی وګړي هغه څه چې ته ورکیږي چې په نیغه توګه باندې په جګړه کې ښکېل نیوي یا هم کوم جنگیالی نیوي. نو په دې کې د افغانستان د په تیر ورځ چې یو ورځ مخه چې هغه ملکی کارکونکي وژل شوی دي. دوی هم په دې تعریف کې شامل کیږي نه د دولت ملکی کارکونکي ملکی وګړ دي او هغه باید د یعنی موږ وژل شي هغه ته باید هغه ته هم د یو ملکی وګړي په توګه باندې وکتل شي. نو ځکه ملګری ملتونه اندېښنه دا ده چې لا د مخه هم په کال 2014 کې د ملکی وګړو د مړینې شمېره پته شوې ده او د پسرلي د راتګ سره ورپسې بیا هم د اوړي په جریان کې کله چې حمله ډېریږي نو ملګري ملتونه بیا هم یو ځل بیا په ټولو ښکېلو خواو باندې غږ کوي چې هغه خپل مسؤلیتونه د بشري قانون پر اساس باندې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره راڅرګندوي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، تاسې د کابل څخه د ملګرو ملتونو د سازمان د ویان نظیف الله سالرزی صاحب څرګندونې واورېدې. سالرزی صاحب کورتي ودان درنو اوریدونکو، تاسو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې پر ټولو شکیلو اړخونو ژغ کوي چې د ملکی خلکو مسؤلیت ته دې جدي پاملرنه وکړي. په فرا کې د چهارشنبې په ورځ په وسلواله حمله کې د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 55 تنه وژل شوي وو چې په هغوی کې 16 تنه ملکی کسان وو. د ازادي رادیو د خبرونی نور برخه ازادي رادیوي مجله ته ځانګړې شوی ده. تاسو پر مجله خوند واخلي. شورت
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفریم، ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. د راډیوي مجلې په دې غنه کې په دې باره کې خبري اوري چې فلسفانو او ساينسپوهانو د مځکې او ژویو د خلقت په باره کې په مختلفو پیړیو کې څه ویلي دي. په انګلستان کې د افغان ژورنالیست حنان حبیبزای به د یو آنلاین پوهنتون او تحقیقاتي مرکز د جوړولو لپاره د خپلو ملګرو د هڅو په باره کې معلومات راکړي.
دلته په برتانیا کې موږ کوم انسټیټیوشن چې دا موږ هغه ځای کې راجستر کړی چې چیرته د برتانیا نور پوهنتونونه راجستر. دا یو غیر دولتي او ولسی ټولنه ده، علمي ټولنه ده.
درویش دورانای خپل یو نوی نسم را اوروي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد شرف الدین عظیمی د خپل نوی ژباړو او د علم النفس په اړه په افغانستان کې د وسنو پښتو ترجمو په باره کې خبرې راته لري. د سپمون کې درځي په نوم یو خوش حکایت هم لرو.
د چې د سپما سره وو کړای شپې په غوڅولو، په بیاتی کولو، په ګندلو، په بخي وهلو تیر کړه.
د ونی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د یو زرو یو شپه د پښتو ترجمې دویم کتاب له چاپ راووت. دغه ترجمه چې استاد معصوم تکړې په 404 مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد خبرندوی ټولنې لخوا خبره شوې ده. یو زرو یو شپه چې د عربي نکلونو یو کلاسیک شاهکار ګڼل کیږي، اول پلا استاد محمد انور نومیالی په پښتو وژباړله، خو د ژباړن د وفات په وجه کار نیمګړی پاتې شو. او اوس دا د استاد معصوم تک د ژباړې د بشپړولو په نیت دغه شاهکار اثر 200 مخونه پښتو کړي دي. استاد معصوم تک د 1001 شپه نور حکایتونه هم ژباړلې چې وروسته به چاپ شي. تاکل شوی دا چې پر روان اوړي کې په کابل کې د ابوالمعالی مرزا عبدالقادر بیدل د 300 تلین په مناسبت د بیدل پیژندنې او علمي سیمینار جوړ شي. د باختر اژانس له راپور سره سم د دې سیمینار د جوړېدا لپاره یو کمیسون ټاکل شوی او مقدماتي کار یې پیل کړی دی. دغه کمیسون له پوهانو غوښتنه کړې ده چې که دې سیمینار ته د مقالې اورولو نیت لري، نو په کار ده چې مقاله د جوزا تر لومړۍ نیټې پورې په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې اړوند کمیسون ته وسپاري. له بلې خوا په بدخشان کې یو شمیر فرهنګیانو فیصله کړې ده چې په دغه ولایت کې د بیدل کور په نوم یو مرکز جوړ کړي. د بیدل کور د جوړولو مقصد دا دی چې د دغه ولایت ځوان شاعران او ادب دوستان د ابوالمعانی بیدل هنر او فکر سره لا زیات آشنا شي. د بدخشان د اطلاعات او کلتور رئیس محمد دین خاهانی بختر اجانس ته ویلي دي چې د بیدل د کور په جوړېدو سره به د بیدل خوانی دود یو ځل بیا وغوړېږي. د یو بدخشي ادیب غلام محمد آتش په قول بیدل په اصل کې د بدخشانو او د افغانستان خلک د دري ژبې د دغه ستر شاعر د فکر او هنر اصلي وارثان دي. د کابل په کتاب خار کلتوري مرکز کې د درې کتابونو د مخکتنې غونډې جوړې شوې. په دې مرکز کې په دوو بیلو غونډو کې د عبدالله هاشم ناصری د تنظونو د ټولګې او د نبی الله امیل د نشئی چرګې او په وینو سرې جامې او د غراز د سید زابلی د شعرونو د ټولګې مخکتنه وشوه. په دغه غونډو کې چې د کابل او ولایتونو یو شمیر لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و په ذکر شو ټولګو خبرې وشوې او د لیکوالو هڅې یې وستایل شوې.
په بریتانیا کې یو شمیر افغانانو په پښتو ژبه د یو آنلاین تحقیقاتي مرکز او آنلاین پوهنتون د جوړولو هڅه پیل کړې ده. په انګلستان کې ډیره ژورنالیست حنان حبیبزای وایي چې د دې تحقیقاتي مرکز او پوهنتون د جوړولو مقصد به دا وي چې د افغانستان د ځوانانو د علمي معیار له اوچتولو سره مرسته وشي. له حنان حبیبزی سره د صالح محمد صالح د مرکې د اورېدو بلنه درکو.
حبیبزای صاحب، په دې وروستیو کې تاسو یو علمي ټولنه جوړه کړې ده چې یو پاڼه هم لري او په دې پاڼه کې ځینې علمي لیکنې هم خپروي. تاسو دغه اقدام کله کړی دی او په کوم هدف؟
دا خو په دې وروستیو وختونو کې چې دلته زه راغلم زده کړې مو وکړې، نو ما ته معلومه شوه چې د علمي څېړنو لپاره یو نړیوال سیستم شته دی. نو د دغه نړیوال سیستم په پام کې نیولو سره دا راوژباړه پښتو ژبې ته لکه چمتون کړه پښتو ژبې ته، څه چې په نړۍ کې څوک تحقیقات کوي د علمي تحقیقات که د ټولنپوهنې په اړه دي، ساپوهنې یا ژبپوهنې په اړه یا د انساني علومو په اړه، دا ټول د یو سیستم لري. په دې سیستم کې به تا چې دا مواد چې را ټولې نو دغه سیستم له مخې به شنې. افغانستان کې زموږ هېواد کې له بده مرغه داسې و چې خلک پوهان زښ ډېر دي، موږ نه وایو چې نشته، خو زموږ پوهان چې دي دغه سیستم نړیوال چې دی دې له مخې لیکنې نه کوي. د دې لپاره نړۍ کې دومره د اعتبار وړ نه دي. نو دغه سیستم موږ پښتو ژبې ته راواړو، هڅه کوو چې د دې سیستم له مخې پښتو ژبه کې یو داسې کتابتون آنلاین انټرنیټ د لارې جوړ کړو چې هغه هر سړی وکولای شي، هر لیکوال وکولای شي، یا د پوهنتون استاد یا د اووم صنف ښوونځي زده کوونکي نه نیولې تر پی ایچ ډي پورې چې یو سړی زده کړي کوي، یا یو پروفیسر چې غواړي لیکچر جوړ کړي، یا یو خبریال چې غواړي هغه د تیوریګانو مختلفو د جرنالیزم د مختلفو بېلابېلو تیوریګانو او قاعدو په اړه معلومات ولري، نو موږ غواړو چې دا په پښتو ژبه کې جوړ کړو.
حبیبزای صاحب، په افغانستان کې ځینې نورې ادارې هم دغه سیسته چې علمي کارونه کوي یا ځینې څېړنې کوي، خو اکثره وخت چې دغه د علمي ادارو تایید له ځان سره ونه لري خلکو ته وزن کم ښکاري. تاسو په افغانستان کې د علوم اکاډمي یا ځینو نورو علمي ادارو سره په ارتباط کې یاست چې د خپلې هڅې له هغوی سره همغږي یا هماهنګ کړي؟
دلته په برتانیا کې موږ کوم انسټیټیوشن چې دی دا موږ هغه ځای کې راجستر کړی چې چیرته د برتانیا نور پوهنتونونه راجستر. دا یوه غیر دولتي او ولسي ټولنه ده، علمي ټولنه ده، او دا موږ غواړو چې افغانستان کې هم راجستر کړو، لکه د لوړو زده کړو وزارت سره یا هرې مربوطه ادارې چې هلته یې راجستر کړو. د علومو اکاډمۍ سره زه فکر نه کوم، هغوی سره کار کول چې دی یو څه وخت اړتیا لري، ځکه چې هغوی سره باید موږ کار وکړو چې دغه سیستم نړیوال سیستم چې دی دا دوی ته هغه ځای پوهان او محققین چې دي هغوی ته ور وښیو، هغوی ته یو قناعت ورکړو، بیا هغې نه وروسته موږ کولای شو علومو اکاډمۍ سره په ګډه کار وکړو. موږ درې کلونو کې غواړو چې یو علمي یو وړوکی غوندې کتابتون جوړ کړو چې مثلا ته که کله راځي زموږ ویب سایټ ته، نو مثلا ټولنپوهنې په اړه یو چشمه یو څه باره کې غواړي چې یو مقاله وګوري، نو نو تا ته شپږو مقاله امغه اړوند دي چې تا ته په کار دی هغه باره کې راي سیا کتابونه نو موږ وړو لیک تر لګه یو څه مواد برابر کو نو درې کلونه نو وروسته موږ داسې اراده لرو چې افغانستان کې هغه زمونږ کلیوال چې په لرې پرتو سیمو کې پراته دي تر دولسمه زده کړې کړي دي هغوی ته موږ د برتانیا په سټانډرډ باندې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړو که چا پوهنتون ویلی وي هغه ته ماسټري زمینه برابره کړو او که چا لکه دولسم صنف ویلی وي نو هغوی ته د لیسانس موږ د ښوونځی دوی کور ته ورولو د انټرنیټ د لارې نه
نن تاسو دغه ټولنه یو انلاین کتابخانه یا انلاین کتابتون دی او که انلاین په هنتون او کیا د اسانتیا برابرون کې
دا اصل کې خدا یو انلاین پوانتون دی منګه چې راجستر کړی دی خدا چې دای شي منګه یو جرنال ورته جوړ کړی دی چې آر اس ایم سی جرنال نومیږي اوس منګه غواړو د درې کلونو پورې چې د لیکوالانو سره پښتانه چې دوی سره کار وکړو چې دوی دغه هغه ته سیستم ته متوجه شي او دا را خپل کې خپل لیکونو کې وکاري نو غي نو وروسته بیا منګه غواړو چې زده کریم پدې کې شاګردانم دغه کو جلب کو جذب کو یو کابل کې مثلا من کولای شو کابل په انتون سره په ګډه کار وکړو مثلا قندهار کې د قندهار په انتون سره منګه دلته متخصصین لرو دغه زمنګ یو ځوانانو یو ډله ده چې وی پی ایچ ڈی کړی دی او دلته ماستری کړی دی په امریکا په اروپا او جرمنی دی هوادونو کې او دا نړیوالی تیوریګان او قاعده چې دا د دوی زده دي په وړاندې هغه کې برخو کې ځکه د فلسفه او نور چیرن په انیز قاعده چې دي دا ټول دوی زده دي اوس دوی کولای شي چې مثلا د ټولن په هنه په برخه کې کله چې د حکومت او خلکو په منځ کې ولې مشکلات دي د دې لپاره موږ ډېرې هغه لرو د قاعدی او تیوریګانې لرو چې موږ کولای شو موږ آډینس چې دي او شاید په پام کې چې دا زموږ د عام خلک نه دي زموږ آډینس چې دي دغه تعلیم یافته خلک دي چې غواړو د خلکو له زامنو سره کار وکړو له ځوانانو سره چې ښوونځیو ته راځي یا پوهنتونونو ته راځي او له استادانو سره لکه افغانستان کې غټه ستونزه دا ده تاسو معلومه ده چې زموږ ژبه باید یو علمي بنسټ ولري علمي بنسټ هغه وخت موږ جوړولای شو چې دغه یو انسټیټیوشن چې موږ جوړ کړی دی دا چې نور ځوانان راټول شي خپله برخه کې هر څوک جوړ کړي لکه ټیپ په برخه کې یو د ټیپ ډاکټران راشي جوړې کړي انجینرۍ په برخه کې انجینرۍ هغه راشي پوهان راشي جوړې کړي
د علم کاروان هم ډیر په چټکۍ سره مخ ته روان دی کال په کال په ټکنالوژي کې په ساينس کې ډیر پرمختګونه راځي دغه سی په ژبې کې هم ډیر نوي اصطلاحات په انګریزي کې راځي تاسو دغه نوي اصطلاحات چې کله خپل ژبې ته راوړوي د چا څخه په دې برخه کې مرسته وړي داسې با صلاحیته کسان تاسو مخکې یادونه وکړه خو د ژبپوهنې په برخه کې هم داسې کسان لري چې دغه د نویو اصطلاحاتو د جوړولو صلاحیت ولري
دلته څو پوهنتونونه دي د برطانوي پوهنتونونه هغو سره موږ کار کوو هغه پوهان چې دي انګریزان دي که څه هم خو موږ هغوی سره کار کوو د کاونټري پوهنتون دی او دلته لیز نور پوهنتونونه دي او استاد زیار چې دی پوهان مجاهر احمد زیار هغه زموږ یو وتلی ژبپوه دی هغه موږ سره دی او نور کسان چې دلته ژبپوهنه کې پوهېږي هغوی موږ سره دي موږ چې کله یو ټکی پیدا کوو لکه سټرکچرلیزم دا یو فکر دی فلسفي فکر دی چې دا سوسور هغه سوسور په نامه یو کس دی چې فردینان سوسور هغه د ژبپوهنې په برخه کې د دې بنسټ ایښی دی اوس موږ پښتو ژبه کې سټرکچرلیزم لپاره یو ټکی نه لرو نو د دې لپاره موږ کېناستلو دې ته د دوه ټکي غوره کړې یوه ډانیزواله ډانا او یو رغښتواله رغښت موږ په پښتو کې همدې ساختمان ته ویلای وایو
تاسو فکر کوئ چې دغه اصطلاحات به په ټولنه کې ومنل شي
دا خو موږ عامو خلکو نه موږ تمه نه لرو چې دا په ټولنه کې ومني هغه کسان چې دا د لکه د لیک ژبه ده د ادبیاتو لکه ته چې کله ادبیات تولیدی لیکې څه دا اصطلاحات باید وکاری او هغه کسان چې کلو بانډو کې دي هغوی د پاره اوس موږ دوی نشي کولای چې دا را خپل کړي
دغه ساسو پانتون حبیبزای صاحب آنلاین پانتون د خپل خدمات خلکو ته د پیسو په مقابل کې وړاندې کوي او کوړیا وي
په انګلستان کې دا پانتونونه یو فیس لري ته چې کله موږ سره درس وایي د بیلګې په توګه نو ستا پرچه موږ نه ګورو دلته یو بورډ دی د امتحان بورډ هغه ته موږ ستا پرچه ورکو هغه یې بنوي ورکي نو د دې لپاره چې دوی دا پرچه ګوري د ستا یا د ستا اسایمنت ګوري یا د مقاله یا غ تیزیس ده دوی دې مایند بدل کې او پیسې اخلي او موږ دې لپاره مثلا لیکچر استادان چراغواړو چې مختلف وغو کې دې لپاره یو لږ له اندازه پیسې پکاریږي خو موږ کوشش کوو چې افغانستان د زمونږ افغانان چې دي غدي غریب دي او ډېر بېوزله خلک دي کوشش کوو چې یو دغه لږ اندازې سره د دوی دپاره یوه لاره چاره برابره شي د زده کړو چې دوی وکولای شي زده کړې وکړي او دا نړیوال د قاعدې او تیوریګانې او معیاري لیکوالي او معیاري پوهنه ترلاسه کړي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په کوټه کې زموږ همکار برکوال مخیل د ازادي رادیوي مجلې د اوریدونکو لپاره د نامتو شاعر درویش دورانی یو نوی نسم د هغه په خپل ژغ کې ثبت کړی دی چې دا د یاورې
زديون واندی پیرو کې پټه مې رماوی د کور پر بیٹ باندې پنده عربس شخوند وې بیغام پروت وی موڑ وی یو پیغل لنگی میشی پا کلوشی ده شدو لوشی لخاو رو سخ جوڑ وی ده غلوشی تکو گوری لورایا ده شدو تر یو عام لوشی چوور وی زکا ڈکشی جراو دا پدرکی وایی ده سنوی چه استارا چخواوڑی جرولار سی چه دادن نیوسی پا بلشی کی خالی کری بیای راوڑی د کشتی په خوا میده میده رہی وی دا ڈک لوشی اور سارا پہا گا خواوڑی شای آڑا سی دا وقت گورا پچکی دیر بعد سی پرمزکا را گزارا شدیوی پا خڑو خواو رو گڑی سیوی لوشی مات وی او وطلی وی لکارا دا لخواو رو خڑا پڑا سی را پورتا پا دا ڈوال لکوی چی شرم سارا د دې درا به ستر غوښ په داسې حال کې چې مور خپل یو بل کار ته ویناستا هغه کار پر هغه ځای هغه سي پریږ دی ځان راور سوي دی لره پزغاستا خو چې جر دلته د مات لوش ټوټو ته هیڅ پام نشي د دې خوش سوي لاستا پر را سره سي وای سترګي دی وچرته چې په ورځ دی سابل د اسمان ستوري د دې زړه غواړي خلډه کولای نسی چې په دا رنګه جواب کاندې خوله پوري چې زموږ د غشپونکۍ دا مخامخ چې دی ولاړ او زموږ دا ننداره ګوري د له ډېرې مودې وروسته ولامبلې نن و داسې لکه دا چې بل سړی وي چې یې ژر سوم سرو او سپینو اننګو ته دا مې زړه ته نه لوېده چې دا بدی وي زما ده ته مخکې دا رنګه خیال نه و چې به داسې په ایرو کې پټ غمی وي خو چې نن مې ورته پام شو نو کتل مې پا بیا بیا دا دا کامت دا دا کروڑه تا دا پر سپین دا گار چه دا سسمم غزاره دا می همسترگی ورواوش تا لیده تا دا شدو لوشی خلار شو دردی وڑی اوس دی خدای پیشوی خیر زما وزرتا دا شدو لوشی خلار شو دردی وڑی اوس دی خدای پیشوی خیر زما وزرتا
شرف الدین عظیمی په کابل پوهنتون کې د ارواپوهنې یو ځوان استاد دی. دی نه یوازې محصلانو ته درس ورکوي بلکې غواړي چې عام خلک هم له ارواپوهنې سره بلد شي او دې مقصد ته د رسیدو لپاره ژباړې، لیکنې، ویناوي او مرکې کوي. له شرف الدین عظیمی سره د نورګل شفق د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
عظیمی صاحب، په سر کې به دغه وروستي کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي د هغوی په اړه به راته ووایه چې په کومه برخه کې دي؟
بلنه مننه. دوه د روپونې په برخه کې کتابونه دي چې تر ډېره بهده پورې د فکر د روان او ذهن یا باور او اند بحثونه او خبرې راڅېړي را برسېره کوي. لومړی کتاب پر نفس د اعتماد درس اصل دی چې دا د ډاکټر علیرضا ازمندیان کتاب ده، او دویم د فکر ټکنالوژي ده چې دا اصلا درې کتابه دي په درې ټوکو کې خپل لیکوال لیکلي او ما دا په یو کتاب کې راټول کړي. او دا کتابونه په ډېره ساده ژبه ما کوشش کړی چې دا په هغه ژبه چې خلک پرې پوهېږي، ځکه چې دا اروایي بحثونه ډېر عام بحثونه، ډېر کورني بحثونه، ډېر ټولنیز بحثونه دي. په جلال آباد کې د مازیګر کتاب پلورنځی دواړه چاپ کړي.
په خپل نفس د اعتماد
درس اصله
په دې خو یو څه د سړي فکر رسیږي چې خو یو داسې څه به په پکې ذکر شوی چې یو څوک خپل نفس باندې اعتماد او باور پیدا کول شي. خو دغه فکر ټیکنالوژي دا سړی لک په فکر کې اچوي چې دا یعنی څنګه
یو بل دا کتاب ډیر بس دغه موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو د خپل استعدادونه خپل ورتیاوي او خپل هغه توانایي چې موږ په خپل وجود کې لرو هغه څنګه کولای شو وغوړو، څنګه کولای شو را برسېرې کړو. دویمه برخه یې دا ده چې موږ څنګه کولای شو یو کمال ته ورسېږو، موږ څنګه کولای شو واقعا د یو انسان هغه صفات چې یو انسان باید ولري هغه په ځان کې پیدا کړو. درېیمه برخه یې دا ده چې څنګه کولای شو موږ ځان سره مینه وکړو. دا نن په ځوانانو کې یو لوی مشکل ده. دا نه یوازې دا چې د ځوان نسل ستونزه ده، د موږ د سیمې یا د خلکو ستونزه هم ده. یعنی موږ تل د تاریخ په اوږدو کې په ځان باور نه ده کړی، په ځان هم حساب نه ده کړی، له ځان هم څه نه دي غوښتي. په دې کتاب کې ډېر د فکر په ځواک، د باور په ونډه، د روحي په اغیز